دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا په خبرونه کې هر کله وایم او تاسو قربانای منزه شهید لن د جمعې ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شپږم نیټه دا د محل وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې ونی میو دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یا د سهار الاس وجې دی په خبرونه کې نن د افغانو میرمنو په وروستیو ننګونو او ستونزو باندې ګیګو او دا چې د نړیوالو لخوا ورته کوم خبرګونونه را روان دي په همدې موضوع بس تاسو سره بحث لرو په دې هیله چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شي یو لنډه د ما به اخلو او په خبرونې کې بیرته برازو د میلمنو سره به هم غیګو او په دې موضوع باندې تاسو لپاره مرکې او راپورونه هم لرو نو اخلو یو دمه دی و سره اوسی د جی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې بیا هم تاسو ته هر کله وایم او د ملتیاڅ خمو مننه کوم زو د موضوع ولوري ته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر سرکاري کورنیو او نړیوالو ادارو کې د خزو پر کار د بندیز د پریکړې پاړه په روانه جنوري میاشت کې غونډه کوي چې دغه غونډه بعد جنوري په 13 تر سره کیږي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دفتر ویاند شاهد متعر په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د غونډه عرب اماراتو او جاپان په وړاندیز جوړیږي چې په ټویټ کې لیکلي دي متحده عربی امارات او جاپان د ملګرو ملتونو لامنیت شورا غوښتي چې په افغانستان کې د خزو په اړه د طالبانو د وروستیو پریکړو او د بشري حالت په ګډون د غوپریکړو د غیزو په اړه رڼا واچوي او دا غونډه را بللې ده د ژغورنې نړیوالې کمیټه یې اخوا چې IRC نومیږي په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې د خزو پر رول باندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی او د طالبانو لخوا او د طالبانو حکومت څخه غوښتي دي چې خزو ته د خپل کارون ته د بیرته ستنیدلو اجازه ورکړي دغه کمیټې د پنځشنبې په ورځ نا وخت یعنی 13 ورځ په جنوري 15 باندې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې طالبانو په داسې حال کې په غیر دولتي موسسو کې د خزو کار باندې بندیز لګولې دی چې دغه هواد اکثره وګړي پر روان سوړ ژمي کې د اوګه جنگ او د اقتصادي بحران څخه د زیږیدلو کړهونو سره لاس او ګریوان دي د خزو حقونو یو شمیر خزینه فعالانو او د افغان خزو او نجونو حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا میری وروستي څرګندونه ته په خبرګون کې وایي چې امریکا او متحدین یې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د نقص په اړه مسؤل دي چې په دې خبرونه کې به یو مرکه هم لرو د رینا میری چې تاسو سره به شریکو خو نړیوال ټولنې له طالبانو څخه غوښتي دي چې د خزو په وړاندې خپل محدودیتونه لیري کړي او هغوی ته د زده کړو کار ترڅنګ د ټولنیز مشارکت حق ورکړي خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د خزو حقونو ته ژمن دي مرسته رسون کې بنسټونه وایي چې افغانستان کې د میرمنو په کار باندې د بندي سره اړمنو ته د مهمو مرستو د رسولو بهیر لستونځو سره مخامخ شوی دی او طالبان د دغه پریکړې د لغوه کېدو یا بیرته خصو په اړه د هغوی غوښتنه نه منلې خو لدی سره سره داسې ښکاري چې طالبان د نادولتي یا غیر دولتي خیریه سازمانونو یا موسسو د فعالیت درېدلو عواقب په ښه توګه درکوي مرسته رسوونکي هم وایي چې که مرسته په ټاکلي وخت په وزلو ته ونه رسیږي په افغانستان کې به روان بشري وضعیت لا نور خراب شي په ټول افغانستان کې دا مهال 1,216 غیر دولتي سازمانونه کار کوي چې په کیسو په زورګونه میرمنې د صحي یا روغتیایی خونیز او خوراکي خدماتو په وړاندې کېدو بوخت دي د طالبانو اقتصاد وزارت د سه شنبه پر ورځ یعنی د دسمبر په 14 باندې په یو مکتوب کې په کورنۍ او بهرنۍ نه دولتي موسسو د میرمنو او نجونو په کار کولو بندیز ولګول د څه خبیا څو ساعت وروسته د ماشومانو د ملاتړ موسسي سیف د چلډرن د ناروی د مهاجرت شورا چې نارویژن ریفیوجیز کونسل نومیږي او پاملرنې کیر موسسي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وزنډوله او د نړۍ او نړیوالو ټولنې لخوا هم په دې باندې سخت غبرګونونه راغله. خو تر اوسه دغه بندیزونه بیرته نه دي لري کړی شوی او اوس به موږ په خبرونه کې غږیږو په څو شیبو کې د خپلې میلمنې وژمه توخی سره چې زموږ سره به ملګری کیږي. هغه د بشري حقونو یوه فعاله ده، د میرمنو د حقونو فعاله ده او په جرمني کې د مهال هلې ځلې هم روانې دي. په ځینې نړیوالو پلیټفارمونو باندې د افغانو میرمنو د حقونو په اړوند او د غوښتنو په اړوند وضاحت هم کوي. نو غواړو چې د هغوی سره په څو شیبو کې په تماس شو. خو یوه مرکه لرو په خپرونه کې چې غواړو اول هغه واورو او بیا پر هغې باندې بحث شروع کو. کوم چې وړاندې ما تاسو ته یادونه وکړه چې د ښځو حقونو یو شمېر ښځینه فعالانې او د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي اميري وروستي سرګندونو ته غبرګونونه هم خودل شوي. خو ډیوي د ډیوي زموږ همکاره بهشته تلاش هغه ورسره یو مرکه هم کړې ده د سکایپ د لارې. نو دغه مرکه به په ګډه سره واورو، د هغې خبرې به واورو او بیا به راشو په همدې به په خبرونه کې خپل بحث ته دوام ورکړو.
Dear Miss Amiri, thank you for joining.
اغلی میرمن اميري، مننه چې را سره مالیاست. د افغان شوزو او انجونو په وړاندې د طالبانو ورستي محدودیتونو او د افغانستان وسني وضعیت ته پکتو پښتنه دا پیدا کیږي چې طالبانو ولې دا پریکړه کړې چې شوزي او انجونی په پونتونونو او منځنیو شونځیو د زده کړو او اوس په غیر دولتي او نړیوالو موسسو کې لکار کولو منع کړي. لاول تاسو نه مننه چې په حساس وخت کې مو دا مهم بحث را مخته کړو. دا هغه پوښتنه ده چې ټوله نړۍ یې کوي. د افغانستان په شان بېوسله ملک چې وسمهال نفوذ په مکمله توګه د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، ولې یو رژیم چې د ملک ته حکومت کولو اداره لري د هیواد 50 سلنه نفوذ کاری ځواک له کار څخه ګوښه کوي؟ ولې دوی دا معززه برخه د خطر سره مخامخ کوي، خصوصا خزینه، روغتیایی بنسټونه او د زده کړو مرکزونه؟ ولې دوی هر څه د خطر سره مخ کوي؟ کملار چې دوی تعقیبوي نه ده چې خزی بلکې ماشومان هم واخی، نارینه هم د غوښ سره مخ دي، ځکه چې بشری مرستو ته لاسرسی ستونزمن کیږي. دوی وایي دا اسلام یعنی د اسلام سپیزل دین دی، دوی دا کلتوري برخه بلي. خو که د افغانستان ټول تاریخ ته کتنه وکړو، هیڅ داسې دوره یا حکومت نه دی راغلی چې د ملک 50 سلنه نفوس د زده کړو او کار کولو نه محروم کړی وي. دوی دا کړنې د اسلام سپیزل دین سره سمې ګڼي، خو اسلامي نړۍ په قاطع ډول دا رد کړی دي. د او آی سی سازمان چې د عربستان په شمول د نړۍ د سلور اتیا اسلامي هیوادونو نمائندګي کوي، ویلي په افغانستان کې چې د اسلام په نوم سکیږي په مکمله توګه د اسلام د دین خلاف روان دي. په اسلام کې رحم او مهرباني، د بیوزلو سره مرسته، د ښځو او نارینه وو زده کړو ته لاسرسی چې وکولی شي خپل ورځنۍ چارې په ښه توګه سنبال کړي تاکید شوی دي.
As you already mentioned that
لکه څنګه چې مو مخ یاده ونه وکړه چې اسلامي نړۍ د افغان او شوزو او انجونو په وړاندې دا محدودیتونه او بندیزونه غندلې او په اړه یې خپل اندیشنه ښودلې ده، سره د دې چې دوی د دې کړنو پر خلاف ژغ پورته کړي، آیا د دې امکان شته چې دوی به کله د دې غبرګونونو ترڅنګ عملی اقدام وکړي؟ تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
مننه.
تاسو پوهیږئ چې د نړۍ د مسلمانانو هیوادونو د اکثره استازو چې ما خبرې ورسره کړې دي، که هغه سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات، انډونیشیا یا ملیشیا دي، وای طالبان چې هر څه کوي دا د اسلام په ضرر دي. د اسلام سپیزلی دین چې نړۍ پې پوهیږي او په اړه مثبت نظر لري زیان رسوونکي دي. دوی غواړي وښيي چې اسلامي نړۍ د دغو ارزښتونو انعکاس نه کوي.
This is about an ideology and this is political, this is not religious.
And these the Taliban او دا پریکړه به پر افغان ولس څه غیزی وکړي؟ آیا دا پریکړه هم دا وس افغانانو ته زیان نه رسوي؟
What the Taliban are doing is
هغه څه چې طالبان کوي د افغانستان د پاره په مکمله توګه ویجاړون کړي. دوی افغانستان د تباهی کند ته غورځوي. دوی د افغانستان تر ټولو با عزت خلک په خطر کې اچي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل، په غیر دولتي نړیوالو او محصلي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیسي. په هیواد کې د میلیونونو خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي.
Unfortunately, taking the country in a devastating direction.
Ms. Amiri, what Taliban د شذو او انډونو په وړاندې د دې محدودیتونو په وځ کولو سره څه غواړي، څه اهداف لري؟
I think it's a political move.
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام دی. تاسو پوهیږئ ځکه چې ما د ډیرو طالبانو سره خبرې کړې دي چې د تعلیم په اړه ویلې دي چې د اسلام د نظره دا د یو ملک دنده او ذمہواری ده چې د ښځو او نارینه د پاره د زده کړو زمینې برابرې کړي. کله چې ما د کار په اړه د دوی نه د اسلام د نظره وپوښتل، دوی هیڅ کله دا مسائل نه دی راغستي چې دا د طالبانو سخت دریځ ده چې د خپل ځواک د ټینګولو او پراختیا په لټه کې دي. خو زه وایم څوک چې د طالبانو تر بیرغ لاندې ولاړ دي، هر هغه څوک چې هم دا وس ځان ته طالب وای، که دوی په افغانستان کې د داسې پالیسیانو په وړاندې غږ پورته نه کړي، مخه ونه نیسي او داسې تګلارې جوړې نه کړي چې د افغانانو ژوند پکې خوندي وي، دوی به د هغه څه چې وس او یا وروستو په افغانستان کې پیښیږي او د افغانانو د بربادۍ سبب ګرځي، حساب ورکوونکي او ذمہواره وي.
په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د پلي کولو لپاره د طالبانو د تګلارو په اړه د نړیوالې ټولنې او امریکا غندنه کومه پایله نه لري. آیا تاسې تمه لري چې نړیواله ټولنه یا د هیوادونو مشران به په راتلونکي کې کوم اقدامات وکړي؟ که ووایم کومو اقداماتو ته اړتیا ده؟
حتمان زه د ډیرو افغانانو په ناامیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای مونږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده، ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستون او ملاتړ موجود دی. دا څرګندونې یوازې د طالبانو سره د خبرو لپاره نه دي، بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان ولسته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې مونږ در سره څنګه په څنګه ولاړ یو.
میرمن اميري، نړۍ مننه د وخت را کولونه.
ستاسو نه هم مننه.
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټل سټلایټ، په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه، باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د ملتیا څخه مننه. نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو سره شریکو، خو د مهال زموږ سره په خبرونه کې د خبرونه ملمنه وجمه توخی ملګری شوې ده او په څو شیبو کې به موږ مقدسه احمدزی سره هم غږیږو په همدې موضوع باندې. نو اغلی توخی ته هرکلی وایو. سړی مشو په خیر راغلی. اغلی توخی
مننه وړاندې کوم تاسو.
اغلی توخی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه را بللې ده چې په جنوري 14مه به ترسره کیږي او په افغانستان کې په افغانو میرمنو چې کوم د کار بندیزونه لګیدلې دي د دې په اړوند به وي، او دغه غونډه د متحده عربو اماراتو او د جاپان په غوښتنې را بلل شوې ده. لومړی خو دې ګام ته تاسو څنګه ګورئ؟
زما په نظر طبعا دماغه هم د افغانستان په حق له خواستند افغان شوزو په حق له غونډه را بلسی دي او هم درنګ د دنیا د بشر د حقوقو مدافعین یا فعالان یا نهادونه دوی د افغان شوزو د حقوقو په حق له دوی بحثونه کړی دي. اما زه په دې کې یم چې په دا غونډه کې دوی په دې په ځینې داس موضوعات باندې بحثونه وکړي یا هم تاکید وکړي چې هغه یو ځای ونیسي. مثلا دوی باید دا اوس فعلا کوم وضعیت چې پر افغان ښځو باندې روان دی، دوی باید په ډیرو کلکو ټکو باندې وغندي، نه یوازې دا چې د اعلامیو له طریقه، بلکې دوی باید ځینې عملي ګامونه پورته کړي. زما په نظر یو خو سیدي دا غونډه نیول کېږي، په دې کې به مختلف بحثونه کېږي، د افغانستان پر عمومي وضعیت، هم د افغان ښځو پر وضعیت به بحثونه کېږي، بیا به هم هغه اعلامیې به وي چې افغان ښځې کار ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي. زه به دا ډېر غوره ګڼم چې طالبان سره دوی مثلا کوم خبرې اترې یا هم نیګوشیشن چې د طالبانو سره وکړي، او مستقیما ځینې بندیزونه پر هغوی باندې وارد کړي، ځکه کچیرې په دغه اعلامیو باندې، په دا غونډو باندې موږ دغه سیمخ ته ولاړ شو، زه فکر کوم چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د افغان ښځو لپاره وضعیت خرابیږي، او وسوینو چې افغانستان کې د افغانستان خپله د افغان ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی ده، او ورستر بلې هغه د ټولنې د ټولو اړخو څخه، د کار څخه، تعلیم څخه، په مکمله توګه د ټولنې څخه حذف شوی دی. په دې هیله یم چې په دا غونډه کې دوی ځینې عملي ګامونه او د هغه تر څنګ ځینې په ډېرو کلکو ټکو باندې دغه کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې وضع شوی ده دا وغندل شي، او دوی په ځینو عملي ګامونو باندې فکر وکړي او بحث وکړي.
آغلی توخی، خپل کوم وروستی بندیز چې په افغانو میرمنو باندې لګېدلې، که څه هم د چیر کال راهیسې په افغانو میرمنو باندې د کار کولو په حکومتي ادارو کې د کار کولو باندې بندیز وو، او د دې تر څنګ متوسطه ښوونځي بندې وي، بیا په وروستیو ګامونو کې پوهنتونونه هم د جنو پر مخ وتړل شول تر امرسانی پورې، خو اوس چې کوم نوې بندیز لګېدلې چې په غیر دولتي ادارو کې، یعنی په موسسو کې هم د میرمنو په کار کولو باندې بندیز دی، په افغانستان کې محل 1200 څخه زیات شمیر موسسی دي چې هغوی کار کوي، بدی کې په زرګونو میرمنې کار کوي، چې هغه د بشري مرستو رسولو په لړ کې دي، هغه د روغتیا په څانګه کې دي، او داسې نورې څانګې دي چې هغوی پکې کار کوي، په دوی باندې هم بندیزونه ولګېدله. دا څه معنی لري د افغان ولس لپاره؟ دومره دا بندیزونه څومره د دوی په ژوند باندې اغیز کولای شي ستاسو په اند؟
دننه په افغانستان کې حاکم بربریت یا د افغان ښځو په وړاندې کوم برخورد او رویه چې د طالبانو لخوا صورت نیسي، یا هم دوی د افغان ښځو په وړاندې د کوم محدودیتونه چې ورځ تر بلې وضع کوي، زه فکر کوم چې د افغان ښځو یا هم دوی خو بیخي په دوهمه درجه انسان هم نه ورته ګوري، نه پوهېږم په څه نظر ښځو ته ګوري. د دوی ایدیالوژي هم دغه دی چې ښځې دی یا د کور یا د ګوري، دوی باید په کور کښېني، نه د تعلیم وکړي، نه هغه وینو چې د دې تر څنګ چې دوی د افغان ښځو مخه نیسي نیوي، یا افغان ښځې وینو چې پر سړکو راوځي او خپل د حق لپاره مبارزه کوي، خو دوی اوس په دې باندې افغان ښځې تورنوي چې په بې حجابي یا هم په ځینو نورو موضوعاتو باندې افغان ښځې تورنوي. دغه ټول موضوعات چې د افغان ښځو پر وړاندې صورت نیسي، یا هم دا کوم حاکم بربریت چې د افغان ښځو پر وړاندې صورت نیسي، دا خپل په هیڅ دین کې مشروعیت نه لري، او تر څنګ د دوی د کار مخنیوي. دلته ځینې داسې ښځې هم مصروف وي په کار کې، یعنی 80% داسې ښځې په کار کې مصروف وي یا هم په دغه موسساتو کې کار کول چې دوی د کور نفقه برابروله. دوی هغه ښځې وي چې په دا شل کلن دور کې خپل د کور سرپرست یا هم خپل خاوند او اولادونه یې له لاسه ورکړي وو، او د کور سرپرستي دوی ته ورلغاړي وو. د دوی څخه هغه د نفقې هغه کوم وسیله چې دوی د خپل کور نفقه ور باندې برابر هغه مرسته واخیستل. سو موږ وینو چې بشري بحران په افغانستان کې خپل اوج ته رسیدلی ده، لدې بعد به ووینو چې څومره افغانستان د بشري بحران سره مخ سي. دا غته څنګه کوم نهادونه چې دی نړیوال نهادونه چې دی یا ملي نهادونه چې دی نسې کولای چې روس له دې چې دغه کوم د کار باندې پر شوز باندې وځه سو هغه خپل غ فعالیتو ته ادامه نسې ورکولای. هغه کوم پروژې چې د نن په افغانستان کې تطبیق کیږي هغه د نن په افغانستان کې نه تطبیق کیږي. کله چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت هغه پروژه وزندوي تابن د پروژې ډونر توجه دي ته کې چې دا پروژه د نن په افغانستان کې نه تطبیقیږي دا یو بل هیواد ته انتقال کو. دلته څومره زیان رسیږي په ټول ارساتو کې زیان رسیږي هغه کوم بشری کومکونه چې د نن په افغانستان کې کې د هغه بندیږي یا هم نور خواو ته نور هیوادو ته غړمن هیوادونه چې دي هغه هیوادو ته هغه انتقالیږي ځکه ډونر خو خپل کارته ګوري هغه کوم د پروژې مسولین چې دي هغه خپل کارته ګوري چې کاری په افغانستان کې دوام پیدا نه کی یا هم پروژې تطبیق نه سي هغه ته بنې بل ځای ورته ګوري. دلته ګوره زیان مشته ورسیده او زه فکر کوم چې افغان شوزو ته مثلا په دا رقم په دوهم درجه انسان کتل یا د سره په دومره وحشت او بربریت باندې مخته تلل د خپل په هیڅ دین کې مشروعیت نسی پیدا کولای او زه باور مکی چې خپل الفاظ وس زه نسم کولای چې کوم احساس چې زه لرم دغه تیر یو نیم کال راهیسې چې هر څه د افغان شوزو په وړاندې کیږي یا هم کوم محدودیتونه چې د افغان شوزو په وړاندې وضع کیږي هغه زه نسم کولای چې خپل الفاظ باندې بیان کوم ځکه وینو چې افغان شوزو سره بیخي دغه سی یو رویه ورسره کیږي چې حتی د یو انسان پر رقم هغه په غچولنه کې هم د طالبان له خوا هغه ته د یو انسان په سترګې نه دیل کیږي. افغان انجینر وینو چې هغه ژاړي تعلیم غواړي هغه حق غواړي چې اسلام ورکړي هغه حق غواړي چې وځي قوانين ورکړي سي د قوانين تاسو نه منئ اسلام خو منئ په اسلام کې خود تعلیم حق شوزو ته ورکړل سوی ده د کار حق شوزو ته ورکړل سوی ده هغه حقوق تاسو ورڅخه واخیستل چې اسلام ورکړي ده. زه نه پوهیږم چې دوی د کوم اسلام نمائندگی کوي یا هم د کوم اسلام
خپل په تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې هم لیدلې وی او د دې ترڅنګ ورستی ګامونه به هم تاسو د اسلامي هیوادونو چې په روسیه کې په طالبانو باندې غږ کړی دی چې دغه ګامونه دی واخلي او دا د شریعت او د اسلام په خلاف کار دی او هغه په وار وار دا خبره کوي چې کوم بندیزونه چې دوی د افغانو میرمنو په تعلیم په ځانګړي ډول لګولې دي دا د اسلامي شریعت خلاف دی او په اسلام کې په خزه او نر باندې تعلیم فرض دی. خو طالب چارواکي وایي چې خزه لپاره او د جنکیو لپاره د تعلیم زمينه برابروي خو خپل د دینی علماو په دې کې څومره رول کې دای شي آیا تاسو ګڼئ چې داسې یو ارتیا ده چې د دینی علماو د نړیواله کچه باندې یو غونډه وشي او د طالبانو په وړاندې چې کوم چې دوی دغه پالیسیان او تګلارې غیر اسلامي بللې دي په دې باندې وغږېدل شي او کڅنګ دا به آیا اغیز ولري او کنه مثبت اغیز؟
طبعا مثبت اغیزه به ولري او دغه ترڅنګ یو کال د مخه هم په ځینو مرکو کې ما هم دغه خبره وکړه چې دلته د دینی علماو وظیفه ده د نن په افغانستان کې د باندې د افغانستان په نړیواله سطح په ملي سطح دینی علما باید راټول سي او همدارنګه د نجونو د تعلیم په حق له خپل ځغ پورته کی او دوی طبعا هغه کوم چاپیریال چې طالبان وایي چې افغان فضل لپاره چاپیریال برابر شي دوی به تعلیم ته ادامه ورکی هغه چاپیریال د مخه هم برابر وو خو بعد لاغه طالبان راغله ټول هغه موارد چې طالبان وویل باید سنفونه د نجونو او الفانو سره جلای یا هم په منځ کې یو پرده یا هم نجونې دې په دغه رقم لباس کې راسي ټول هغه شیان فکر کوم چې د مخه هم مراد شوی وو اما وروسته د دوی د راتګ څخه نور هم چې دی مثلا په نظر کې ونیول سو افغان شزه په حجابو کې مکاتب ته یا هم پنتونو ته تلا په دورسته کې کله چې طالبان راغله د دې ترڅنګ چې حجاب به یا غوستل دغه پر سر به یو چادري هم واغوستل په سند کې کښناستلې وزنه په یم چې دوی دغه د چاپریال مهیا کول دوی څه ته وایي ځکه افغان شزه په پوره اسلامي حجاب په پوره اسلامي چاپریال پر اساس یا هم هغه کوم چاپریال دوی ته چې مسایدو هغه اسلامي وي یا پوره اسلامي حجاب دوی خپل مکاتب ته کار ته یا هم پنچونو ته تلا او زه دا اړین بولم چې باید په نړیواله سطح د دیني علماو غونډه باید راجوړ سي راوبل سي او دوی باید پر طالبان باندې غږ وکړي چې په اسلام کې راغلی ده چې یو ښځه باید تعلیم وکړي یا هم پر ښځه او نارینه باندې پر دواړو باندې تعلیم فرض دی خو زه فکر کوم چې د طالبان ایدیالوژي هم دغه دی دا به په ډېر اسانۍ سره تغییر ونه کړي ځکه هغه کوم کسان چې ویل چې طالبان تغییر کړی دی طالبان تغییر نه ده کړی دغه ایدیالوژي ده ښځه باید تعلیم ونه کړي ښځه باید کار ونه کړي ښځه باید په کور کښېني
نو اخلي توخی ک تاسو وایئ چې د طالبان ایدیالوژي هم داسې ده او تغییر هم نه دی کړی او همدغه تګلاره به خپلوي نو څه ګڼئ چې څه حل لاره شته دا مهال د افغانو میرمنو سره د افغانانو سره چې په دغسې وضعیت کې راګیر دي دوی سره کوم حل لاره ده او نړیوالو ته څه کول پکار دي تر څو ځکه دا خو به ډېر وخت لګي چې د یوې ډلې یو مفکوره یا په کومه ایدیالوژي چې هغوی باور لري هغه بدل کړي نو څه کول پکار دي آیا د فشارونو د لارې به د هغوی ایدیالوژي بدله شي او که نه هغه به اوس هم بیا به هم هلته ستونزې دي
زما په نظر د کوم ایدیالوژي چې د طالبانو دی ښځه باید په کور کې کښېني تعلیم دي نه کوي او د دغه ایدیالوژي په مقابل کې د افغان ښځو درېدل طبعا د طالبان دلته د افغان ښځو څخه ویره هم لري ځکه د دوی د ایدیالوژي په مقابل کې په افغانستان کې بل هیڅوک ونه درېده دا کوم د هغه ورځې نه چې دوی کوم بندیزونه محدودیتونه په ټول افغانانو وضع کوي خاصتا پر ښځو باندې وضع کوي هیڅوک د بندیزونو په وړاندې ونه درېده افغان ښځې ودرېده او دا طبعا د افغان ښځو په شجاعت او همدارنګه په استقامت باندې دلالت کوي او دوی د دغه شي څخه ویره لري یوه خبره بله موضوع چې دی د دوهې په تړون کې یا هم د سولې په پروسه کې دا کوم تړونونه چې د طالبان او نړیوالو ترمنځ څو دوی د پټو دروازو تر شا د کوم موضوعاتو باندې بحثونه کول د دوی سره کرښه د افغان ښځو لپاره چی شي د کوم موضوعاتو باندې تړونونه لاسلیک کړه دلته باید نړیوال چې دی هغه کوم ډېرې نړیوال هم دا خبره کوله چې طالبان تغییر کړی دا طالبان هغه پخوانی طالبان نه دی باید نیګوشیشن ورسره وسی باید بحث ورسره وسی باید د سولې پروسه هم داسې جاری وساتل سی باید یو نقطې ته ورسیږي او نړیوال هم ورسره په مسلسله توګه د دوی سره ناسته پاسته درلوده او د دوی سره تړونونه لاسلیک کول دا باید اوس خلکو ته وښودل سی چې د پټو دروازو تر شا د تړونونه چی شي وو د افغان شو زیه هم د افغانستان نیمه نفوس حالته په نظر کې هیڅ ونه نیول سو په چی شي باندې دوی تړونونه وکړه په چی شي باندې دوی موافقت وکړه دلته نړیوال طالبان پر موږ باندې مثلا پر افغانستان باندې افغانستان په لاس ورکړه اوس نړیوال باید دلته د افغان شوزو او همدارنګه د حقوقو په وړاندې د افغان شوزو د حضور شتون په سیاسي عرصه کې په اجتماعي عرصه کې په ټول عرصه کې د دوی د حقوقو لپاره باید ودری شي او په دوی باندې بندیزونه وارد سي پر طالبان باندې کوم تړونونه چې سوي د هغه پر خلاف کدوې را باندې د دې په وړاندې دوی باید نور اقدامات مخته یوسي په یو اعلامیه باندې کېږي زه بار بار دغه خبره کوم او په هر مرکه کې ما هم دغه خبره کړې ده چې په یو اعلامیه هیڅ نه کېږي کوم د پټو دروازو تر شا چې کوم معاملات سوي دي کوم تړونونه سوي دي هغه دې باید افغانانو ته او همدارنګه خاصتا افغان ښځې شزو ته وویل چې په چش باندې بحثونه وسو لطفا زد نړیوالو څخه ټول هغه کسانو څخه چې د بشر د حقوقو مدافعین خپل ځانو ته وای زه د غوښ څخه هم دغه هیله لرم چې د افغان شزو په مقابل کې نور صادق اوسي ځکه زور د ټولنې څخه حاسو افغانستان اوس په یو زندان باندې بدل شوی دی د افغان شزو په وړاندې نور نه پېژند افغان شزو څخه دوی څه وړي زه د ټول څخه هم دغه هیله لرم چې د افغان شزو په نوم باندې سیاست مکوي د افغان شزو پر حقوقو باندې معاملې مکوي او د افغان شزو سره صادق اوسي
ډیره زیاته مننه اغلی توخی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مال شوې او خپل نظر دې زموږ سره شریکو تاسو ته ډیره ښه شی به غواړم سل وړه و آباد اوسئ
ډیره زیاته مننه ستاسو
لی وی ګرانو لیزونکو اوریدونکو په څو شیبو کې بعد خپل بل ملمنی ولوري ته مقدس احمد زی سره بغه گیګو او د هغې څخه به هم د هغې نظر پاړون پښتني کو دلته په واشنگټن ډي سي کې په ورجینیا کې ګنشمن مظاهره هم وشولې د افغانو میرمنو د کار باندې بندیزونو او په تعلیم باندې بندیزونو پر ضد او د نړیوال ټولنې او په امریکا باندې د غفالینو په وار وار غک د دې چې دوی سره د ملاتړی وسی دوی دی اواز نه پری دی ځکه چې دوی د ماحال په افغانستان کې د سختو کړاوونو سره مخ دي. همدارز د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیرونی هم یو غونډه کړې و او د غونډې هم د افغانو میرمنو باندې لګیدلې بندیزونو لکه بل راغوښتې و او په طالبانو باندې غږ هم کړی دی چې دوی د غبندیزونو لري نه کی نو بد دوی په وړاندې بجدي ګامونه پورته کړی شي. راځي چې دا ریپورت په ګډه سره واورو تفصیل به واورو بیا به راشو د غلی احمد زئی زربه خبرو ته دوام ورکو او غوی سره به وغږیږو. پر خزو او انجونو د طالبانو بندیزونو لامل نړیوال فشارونه زیات شوی دی او د طالبانو واکمنۍ د انزوا سره مخ ده. ګنشمیر غیر دولتي موسسو په هیواد کې دننه خپل کارونه هم ځنډولې دي. خود د طالبانو د تجارت سرپرست وزیر وای دوی نړیوال تجارت او پانګونه غواړي.
در بخش زراعت
هم موږ د کرنې په برخه کې هم غوښتون کې لرو. ایران لیواله دی د افغانستان په هغه مزکو کې پانګونه وکړي چې وبوتنځ دی دي. چین هم غواړي په دې برخه کې پانګونه وکړي او یو شمیر نور هیوادونه هم غواړي چې د صنعت کرنې او مالداري په برخه کې پانګونه وکړي.
هغه وویل چې د ایران، روسیې او چین په ګډون هیوادونه سوداګري او پانګونې ته لیوالتیا لري او په ځینو پروژو کې د روسیې او ایران په ګډون د چین د صنعتي پارکونو او د حرارتي برېښنا بندونه تر بحث لاندې دي.
عموما
د روسیې سره زموږ ټول قراردادونه په وروستي پړاو کې دي. موږ له کورنیو شرکتونو سره هم په دې برخه کې د ملاتړ او د هغوی د ګډون په موخه ځینې قراردادونه درو. خو تاسو په هغې کورنیو شرکتونو ځینې محدودیتونه لري او ستا او اوس هم د تادیاتو په اړه ځینې تخنیکی ستونزې شتون لري او ممکن په راتلونکي کې هم دا مسایل رامنځته شي. خو ټول قراردادونه په ورستي پړاو کې دي او په نږدې راتلونکي کې به د خپل ولس لپاره یو شزيري ولرو.
افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ د رسمیت پیژندنې نشټوالی او بندیزونو سره مخ ده او د هیواد بانکداري سکتور یې له خنډ سره مخ کړی. پانګه چونکي په کابل کې په بهرنیو اهدافو باندې د بریدونو وروسته د زیاتېدونکو امنیتي اندېښنو سره مخ دي. هغه بریدونه چې د داعش ډلې لخوا یې مسؤلیت اخیستل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرسیال د استوګني او بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الکباروف وویل چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې خورا ډېرې دي خو دا مهمه ده چې د ښځو او نجونو حقونه خوندي شي.
And let me make it very clear that United Nations and humanitarian partners are very committed to delivery of the life saving.
د اواز حکومت چې ملګری ملتونه او بشر دوستانه ملګری یې د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمات وړاندې کولو ته ژمن دي. دا یو له سختو شرایطو څخه دی چې ما په خپل دیرشو کلونو کې لیدلې دی. د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې دي او دا مهمه ده چې موږ مرستو ته دوام ورکړو. خو دا هم مساوي ارزښت لري چې د ښځو او نجونو حقونه چې په دې ورځو کې ډېرې خبرې پرې کیږي په بشپړه توګه ساتل کیږي او دا د بشر دوستانه عمل یو مهم علت دی، د نه منلو وړ عنصر دی.
Save the Children Care, World Vision او د ناروی د کډوالو شورا په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولې دي. الکباروف وویل چې ادارې د خبرو اترو د پیلولو لپاره هم کار کوي چې د دې لامل شي چې میرمنې بیرته کار ته لاړې شي او نجونې بیرته ښوونځي ته لاړې شي.
موږ
باور لرو چې د خزو لګډون پرته د هر اړخیزه بشر دوستانه عمل تر سره کول دا ممکن دي او له همدې عمله دا بیان خپور شو. له همدې عمله موږ په فعال توګه په دې کار کوو تر څو اوسنی وضعیت ته د حل لارې ومندو. او دا چې موږ د چارواکو سره ښکیل یو، د ملګرو ملتونو د بیړنو حالاتو او مرستو همغږي کوونکي به افغانستان ته سفر وکړي، یوشمیر نورې لیدنې به هم وي چې موږ یې په لوړ پوړو کچو کې د ترسره کولو پلان لرو تر څو د دې وضعیت د حل لپاره لاره پیدا کړو.
سره له دې چې طالبانو په پیل کې د ښځو او لږکیو حقونو ته د درناوي په برخه کې د یوې اعتدالي واکمنۍ ژمنه کړې وه، طالبانو په هیواد کې د خپل خوښ اسلامي شریعت تفسیر پلی کړی دی. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ڈی سی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د میرمنو خپرونه دوام لري او په دې خپرونې کې بیا هم زو اوس غږیږو د اغلی مقدس احمدزی سره چې ټولنیز فعاله ده او سیاسي فعاله هم ده. د هغوی سره به په وروستۍ موضوع باندې بحث لرو، نو هغوی ته په خپرونې کې هرکلی وایو چې زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی ده. ستړي مشي په خیر اغلی اغلی احمدزی.
ډیره مننه منزه جان، تاسو ته سلام او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام اغلی احمدزی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو بل غونډه را بللې ده چې د افغان میرمنو د حقونو په اړوند به پکې غږیږي، په دې به بحث کیږي. د افغان میرمنو څه غوښتنې دي دا مهال د نړیوالو ټولنو څخه؟ تاسو هم په دې هلو ځلو باندې بوختی که لګوندې په دې باندې تاسو موږ سره تفصیل شریک کړئ.
د ملګرو ملتونو په شمول باندې دلته په امریکا کې هم چارواکو له مدني ټولنو او ترڅنګ یا په میکانیزمونو چې په امریکا کې د افغان ښځو د حقونو د غوښتنې لپاره او خصوصا د افغانستان د اوسني بد وضعیت نه د راوستلو لپاره له مدني ټولنو او له پخوانیو فعالانو او هغه فعالانو چې اوس فعال دي له هغوی سره کوم میکانیزمونه رامنځته شوي دي. په دې باندې دوی دلته هم ناستې کوي او نړیواله ټولنه هم لکه څنګه چې تاسو وویلې په مختلف شکلونو باندې لګیا دي په دې باندې کار کوي. افغان میرمنې چې اوس مهال په افغانستان کې د افغان میرمنو ټول حقونه سقوط کړی دي او په افغانستان کې هیڅ ډول د ښځو حقوق وجود نه لري چې قناعت ور باندې وسی، بلکې له ښځو ټول اساسي حقونه اخیستل شوي. موږ تاسو ګورو د ښځو غوښتنې دا دي چې دوی ته په حقیقي معنا یو داسې حالت رامنځته شي چې خزی په قناعت کې وعده نه غواړي، خزی عملاً کار غواړي. له ملګرو ملتونو نه د خزو غوښتنه دا ده چې دوی په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې چې له بشری ناورین سره مخ ده، ترڅنګ خزی له مکتبونو او پوهنتونونو څخه دوی مناسبې دي، غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راول سي او په اوسنی حکومت باندې فشار راول سي چې طالبان دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت بدل سي. کچیرې د فشارونو لوجې نه کیږي، وضعیت نور هم خرابېږي، باید نړیوال په دې باندې فکر وکړي چې په افغانستان کې یو بدیل حکومت رامنځته شي ترڅو خزی او ټول ولسونه خپل حقونو ته ورسیږي. طالبان په فکری لحاظ باندې د فکری جوړښتونو له مخې دې ته آماده نه دي چې دوی په ټولو مرکه هم د خزو حقونه ومني او دوی د عصري علوم ومني یا د پټوله کې د سونو حقوقو ته دوی متمد پاتې شي. ولې یو داسې حکومت چې پاغې نړیوال او سره سیمه او سره د افغانستان ولس خصوصا په باور وکولای شي د یو داسې حکومت د جوړولو لپاره باید فکر وسی، کارو باندې وسی، ځکه چې دا تقریبا دویم کال د طالبانو د دورې روان دی. ولې په طالبانو کې هیڅ ډول تغیرات نه دي راغلي، بلکې ورځ په ورځ د دوی دریځ سختیږي، او په افغانستان کې په داخل کې میډیا باندې د ښځو په مقابل کې، د ماشومانو، د نورو ولسونو په مقابل کې د دوی سخت دریځیانې روانې دي. د دوی په خپل منځ کې حکومت جوړونه، د دوی په خپل منځ کې ډیری مشکلات دي، او موږ تاسو هم په رسنیو کې ترې خبرېږو، او هم دا د پردې تر شا راولاړې شوي دي چې دوی په خپلو کې سره په ځینو مهمو مسایلو باندې چې په فیصلې کېږي دوی په خپلو کې سره جوړ نه وي. نو یوازینۍ حل لاره دا ده چې ملګري ملتونه، نړیوال، امریکا خصوصا هغه هیوادونه چې د افغانستان په وضعیت کې مستقیم رول لوبولی سي په د افغانستان د وضعیت په خوالي کې، دوی باید لاس په کار سي، او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت لپاره یو حقیقي حل راوباسي. نه دا چې د میډیا په مخ باندې دوی ولس وغولي، نه دا د میډیا په مخ باندې دوی یو څه مرستې اعلان کړي او وایي چې موږ دا مرستې وکړې. یوازې پیسې د افغانستان د ولسون د حل لاره نه ده، هم بشري مرستې باید دوام وکړي، هم باید بشري مرستې ډېرې سي، ځکه چې دا اکتفا نه کوي. هم باید په بدیلې لار باندې فکر وشي چې څه کولای شي نړیوال او ځې دخل هیوادونه چې د اوسنۍ وضعیت د حل لار ووسي.
اغلی احمد زی، اوس چې په غیر دولتي موسسو کې یا ادارو کې هم په افغان میرمنو باندې بندیزونه لګیدلي، کوم چې د 1200 موسسو څخه هم زیات شمیر موسسې دي چې د همحال په افغانستان کې دوی فعالیتونه لري، او په دې کې په زورګونو داسې میرمنې دي چې هغوی کار کوي په دغو موسسو کې، او دا د سهي او د دې ترڅنګ د بشري مرستو په لړ کې کومې موسسې چې هغوی کارونه کوي، څه ګمان کوي چې دا څومره زیان اړوي په دغه یو اساسه وخت کې په افغانستان کې چې هلته بشري بحران هم دی، اقتصادي بحران هم دی؟ نو څه ګمان کوي چې دا څومره زیان اړولی شي
په اوسنی وخت کې چې خلک ورستر بلې د فقر له بحران سره مخ کیدونکي دي؟ د یو سروې لمخ د افغانستان 90% خلک او وګړي چې دي دا له لوږې او له فقر سره مخ دي، او دا کېدلی سي د طالبانو له دغه ډول پریکړو سره. سره له دې چې فقر زیاتېږي، پوره دغه 1200 مېرمنې چې دوی کار کوو، د دوی کورنۍ له دغه 1200 مېرمنو سره 1200 کورنۍ وي. په دې 1200 کورنیو کې چې د په هر کور کې که په کم تعداد ونیسو، نو 15 نفر غړي که موږ ونیسو، نو دا ډېر زیات تعداد ده. نو دومره کورنۍ چې دا دوی سرپرست د پیسې له لاسه ورکړې، دا فقر سره مخ شوې مخامخ، او د افغانستان په اوسني وضعیت کې هغه اقتصادي بحران ده، ډېر زیات منفي اغېز کوي. کله چې چیرته لوږه رامنځته کېږي، فقر رامنځته کېږي، هلته بیا ولسونه هېڅ کلم په دې فکر نه کوي چې دوی د خپلو خېټو د مړولو لپاره له کومې لارې باید استفاده وکړي، بده لار باندې لاړ شي، ښه لار باندې لاړ شي. د دې تر څنګ ولسونه له حکومت سره فاصله پیدا کوي، البته فاصله یې ختمیږي. دا اوس ولسونه له طالبانو سره فاصله لري، بلکې په دغه ډول پریکړو سره د ولسونو فاصله له طالبانو سره ختمیږي، او ولسونه د حکومت په وړاندې هم په فکری ډول هم په فزیکی ډول راپورته کیږي او عمل کوي د حکومت په وړاندې. او کله چې دا ډول حالت رامنځته کیږي، کله چې فقر زیاتیږي، کله چې د بیوزلۍ کچه پورته کیږي، او د دې ترڅنګ د حکومتونو په خپل ولسونه لزان لري کوي، نو بیا هغه حکومتونه رنګیږي او ګډوډي رامنځته کیږي، چې دا نه یوازې د افغانستان د ولس لپاره، بلکې د موجوده حکومت لپاره دا په ډیر ضرر باندې تمامیږي.
تاسو یادونه وکړه چې په تیر شاوخوا یو نیم کال اوس به دوه کاله هم راتلونکي په دې کال کې به پوره کیږي چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي او په دوه کې دوی مخکې د دین چې دوی په افغانستان باندې واکمن شي دوی ګڼ شمیر ژمنې کړې وي په دوه تړون کې دوی دا ژمنې کړې وي چې افغاني میرمنې به تر پی ایچ ډی پورې د تحصیلاتو کولو حق لري او دوی به کار کولو حق هم لري داسې ژمنې ډېرې کړې خو دا ژمنې اوس پوره نشوي څوک مسؤل دی د آیا کوم زیانونه چې تاسو اوس هم د دې ذکر وکړو خلک د لوګې مري او بشری مرستو ته اړتیا ده او بیا د خزو کار بندول او بیا ځینو موسسو هم په افغانستان کې خپل کارونه وځنډول ځکه چې هغوی خزینه کارکونکي نه لري یا د احتجاج په توګه خپل کارونه و دروله کوم زیان چې افغان ولس ته رسیږي د دې زامن څوک دی د دې ذمہوار تاسو څوک ګڼئ
د دوه ته ژمنو په وخت کې کله چې په دوه کې خبري روانې وي نو په هغه وخت کې نو افغان حکومت او خصوصا افغان ولس د دوه له خبرو نه لری ساتل شوی او ټول خبري نه راوتلې د میډیا مختصې حالت سره روان دي د افغانستان د پخوانی حکومت مهم غړي چې د دوه په تړون کې دوی موجودو البته خبرو ترې او بخې خبر وترې د دوه تړون خبر وو د دې ترڅنګ خلیلزاد چې د امریکا له خوا استازولي کول دي دوه خبرو اترو کې ترڅنګ نړیواله ټولنه ملګری ملتونه چې دوی باید مخامخ چې کوم ډول نظارت په کارونو دغه پروسې نه چې په ډېر ښه شکل سره ختم شوی وای پای ته رسیدلی وای او نتیجې هم افغان ولس او عام نړیوالو په مثبت شکل سره لیدلی وای ولې د دوه کې سويز منی طالبانو مجمنې کړې وي او امریکا او سرمنلې وي ځکه چې افغانستان حکومت لدی حالت نه لري ساتل شوی وو بلکې ځینې حکومتي چارواکي خبرو چې په دوه کې په تړونونو کې څه روان دي ولې په څه شکل چې دا پروسه باید مدیریت شوی وای هغه ډول باندې کنټرول او مدیریت نشو او په نتیجه کې د دوه خبرې سرته ونه رسیدلې او دغه ډول حالت په افغانستان کې رامنځته شو زه د افغانستان د حکومت پخوانی چارواکي چې پراس کې دخلو د دې ترڅنګ د امریکا حکومت مخامخ دغه حالت زامن بولم چې په افغانستان کې اوس جریان لري او د دې حالت نه د وتلو لپاره هم امریکا چې دغه ډول یو حالت په افغانستان کې رامنځته کړی هم ملګری ملتونه خصوصا د امنیت شورا یې باید دا موضوع تعقیب کړي او تر کنټرول نظارت لاندې ونیسي او هم نړیواله ټولنه چې په دې اساسي وخت کې باید افغانستان ته لاس ورکړي او د افغانستان د ولسونو ترڅنګ دوی ودرېږي
اغلی احمد زی تاسو هم په روسیو کې دلته په ورجینیا په ڈی سی کې هم تاسو د ډیرو مظاهرو انتظام کوونکو کې هم وی او کار مو کړی دی د افغانو میرمنو د حقونو لپاره تاسو هم په هلو ځلو باندې بوخت یاست څه وینئ څه تمې لري آیا فکر کوئ چې نړیواله ټولنه به وتوانیږي چې دغه حالت بدل کی څومره مثبت هي سپدی اړوند
همیشه دلته چې کله موږ دلته له چارواکو سره ګورو موږ پراتلون کې د لسم د جنوري باندې موږ دلته د امریکا له چارواکو سره وناسته لرو چې دوی به پکې د وروستې تحولات په کتو سره موږ پښتون ته ځوابونه وایي او د دې ترڅنګ دوی به مختخپل ویناوې لري چې دوی څه کوي د افغانستان د اوسنی وضعیت په مقابل کې چې اوس روان ده دوی یو له ذمہدارانو دي چې د دې حالت نو دوی به څه کوي په لسم تاریخ باندې به موږ ناسته لرو چې زه لاغې ناست وروسته به بیا زه له تاسو سره د هغې جزئیات شریک کړم له میډیا سره زه فکر کوم تر ننه پورې دوی چې څه وایي هغه په عمل کې نه کیږي کله چې د اوکراین کې جګړه شروع شوه دلته په امریکا کې د افغانانو حالات او خصوصا د افغانستان مسائل په امریکا کې ډیر پیکه شو او د افغانانو مسائل په دویم هغه کې وغورځول شو او د اوکراین موضوع ته دوی ډیره زیاته دلچسپي خوده هم دلته په ایمیګریشن په موضوع کې د مهاجرت کې سونه نور ټول شیان چې او هم په بهرنی سیاست کې دوی د افغانستان موضوعات شاته وغورځول چې دا ډیره زیات خفقون کې موضوع ده. ولی وسم دوی اماغه تیری خبرې کوي، یوازې وعده کوي، وایي چې موږ په طالبانو باندې سختي او فشار راولو. خصوصا لټول یو مهمه او اساسي خبره ده چې امریکایان زموږ د ټولنې خلک نه دي، او نور نړیواله ټولنه زموږ له ولس او زموږ له د خلکو له نبض نه نه ده خبره. دلته چې کوم افغانان له دوی سره دي، دلته چې کوم میرمنې او یا نور په نارینه وو کې څوک دي له دوی سره، دوی په هغه ډول کار نه کوي لکه څنګه چې په کار ده. موږ دلته لګیا یو په دې باندې چې له دوی سره کینو او دوی ته قناعت ورکړی شو. زموږ له هغه خویندو او ورونو نه ګیله ده چې دلته په دغه میکانیزمونو کې په نږدې ډول سره روزمره له دوی سره کار کوي. موږ خو بعضې ورځې ورځو هلته مجالسو ته ورځو، بلکې دلته چې دوی موږ نظریات ورکوو، دوی په پلانونو او طرحو باندې کار کوي په هغه شکل سره چې په کار د دې اوسني وضعیت لپاره دوی غلي دي. زه نه پوهېږم داسې احساس کیږي لکه دوی چې د دوی مامورین سره لدی چې دوی د افغانستان استازولي کوي، د مدني ټولنو استازولي کوي. دلته په کار دا ده چې داسې حالت باید رامنځته شي، داسې خلک باید رامخته شي چې د افغانستان د اوسني وضعیت په رښتینی ډول انځور د خلکو ته وړاندې کړي، او ورته ووایي چې خطر ته کش کې چې دا د معاصرې کرښې دي، او مونږ خپل ولس ته له دغو دغو کرښو نه نه تیریږو، او تاسو ته په کار ده چې دا وکړي.
آقای احمدزی، د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان والتن یو وروستۍ څرګندونې کې ویلي دي چې واشنگتن باید د طالبانو په وړاندې د وسلوالو مقاومت وکړي. تاسو څه فکر کوئ؟
د وسلوالو مقاومت په افغانستان کې وضعیت خرابولی شي، ځکه چې موږ نه غواړو چې هغه تیر کوم وضعیت چې و هغه د بیا تکرار شي. ځینې خلک دې ته چکچکي وایي، خوشحالېږي ورته. صحیح ده چې ځینې وخت جګړې په جګړه ګټل کېږي، باید په د جګړې په ډول سره مقاومت وښودل شي. ولې دا حالت په اوس وخت کې افغان ولس ډېر ضعیف ده. په اقتصادي لحاظ باندې موږ ډېر ضعیف شوي، په روحي لحاظ باندې موږ خلک ورځ تر بلې ماتېږي. نو که په دې حالت کې هلته وسلوال هغه وښودل شي، نو دا چې دا د منلو وړ نه ده. ولې که په دې باندې فکر وشي چې په څه شکل سره کولی شي چې اوسنی کنټرول شي، او د طالبانو د پوجي باندې د یو بل بدیل حکومت لپاره په داسې طریقه کار وشي چې ولس کې زیان ونه رسیږي، که نه نو موږ به یو ځل بیا هماغه 150 کلن
کورنی جنگونو ته به بیا یوارې تاسو وایئ چې لمن ووهل شي. خپله د دغه پاړوند کې تاسو څخه پوښتنه وکړو چې کوم حالت چې دا مهال په افغانستان کې روان دی، په ځانګړي ډول د میرمنو د حقونو په لړ کې، بیا د دې تر څنګ د بشري حقونو سرغړونې هم ریپورټ کیږي چې د نارینه وو سره هم دغه چلند کیږي. تاسو اقتصادي ناورین ته هم اشاره وکړه، بشري ناورین ته مو هم اشاره وکړه. داسې ډېر ځوانان دي چې هغوی بیکاره دي. دا مهال په افغانستان کې کارونه هم نشته. ګڼ شمېر د پوهنتون استادانو احتجاجونه وکړل، خپلې دندې پرېښودلې. ګڼ شمیر چې اوس شمیرې په لکونو ته رسي، خلک له افغانستان څخه ووتل، کډوال شو نورو هیوادونو ته، د اروپا، د غرب، د امریکا په ګډون ګاونډي هیوادونو ته هم ولاړل. که دغه حالت دوام ولري، تاسو د افغانستان لپاره د دغه کړکیچ لپاره د حل لاره څه وینئ؟
لکه څنګه چې تاسو یاد کړ په خپلو خبرو کې، بدتر حالت په افغانستان کې روان ده. دا سمه ده چې هلته به اوس بمونه نه چاودېږي، هلته به اوس هغه ډول حالت نه وي چې خلک دې په جوړی ډول سره وژل کېږي، او کچه د ځانمرګو بریدونو او د دې راکمه شوې ده، ځکه چې دا هر څه همدوی کول. خو له دې سره خلک په روحي لحاظ باندې ورځ تر بلې وژل کېږي، ماتېږي، شکنجه کیږي. حتی دلته خو ډېرې خبرې نه راوځي. د یو کارمند ادارې یوازې یوه سندره په خپل فیسبوک کې خپره کړې وه، هغه له خپلې وظیفې نه ګوښه شو، ځکه چې دا سندره په خپل فیسبوک کې خپره کړې ده. د ویښتو په سر باندې، لکه موږ تاسو څنګه خبرېږو، د یعنی د لباس په سر باندې، صحیح ده ډېرو ته څه نه ویل کېږي، خو دلته ډېر داسې خلک دي دوی په لیکو کې شته چې ځکه دا خلک چې دي په شعوري لحاظ په تعلیمي لحاظ باندې ډیر لری دی له جامع نه او ټول په غرونو کې را لوی سوی دی. دوی یو دم خار ته راښکته سو او دوی دا ډول حالت نسی لیدلی او ځوانانو سره او ځوانان هم چې دا بلو نو دا سخته ده. زه پایله دا ګورم چې د طالبانو حکومت په ختمېدو ده او زه فکر کوم طالبان اوس په خپل لګیا دي د خپلو دریځونو د سختولو لپاره، البته د خپل دریځونو په سختولو سره لګیا دي خپل پخې وي، او زه فکر کوم چې طالبان به په افغانستان کې نور دوامدار پاتې نشي. هم ولس او هم نړیواله ټولنه د دوی په مقابل کې راپورته کیږي او دوی بل منځز.
ډیره زیاته مننه اغلی احمد زی چې راغلی زموږ سره په پروګرام کې مال شوي خپل نظر مو را سره شریک.
ډیره مننه.
د دې بیگرانو لیدونکو واوریدونکو راځي چې دغه راپور په ګډه سره وګورو چې په تیر یو کال کې طالبانو کوم بندیزونه په افغانو میرمنو باندې لګولې دي، څومره بندیزونه په دوی باندې لګول شوې، د کومو سیزونو څخه دوی محرومه شوې دي. دغه راپور زموږ همکارې سمینا احسن تاسو لپاره چمتو کړی دی، راځي چې په ګډه سره وګورو.
سکال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې دو یو کال پوره کېدو سره طالبانو د سپینو بینرونو پیاده په موټر سایکلو او سایکلونو د کابل په لارو کوڅو کې د پریډ سره د خپلې کامیابی یو کال مانځلی وو. د وخت تر لاسه کولو پس چې طالبانو د ښځو او اقلیتونو د حقونو د احترام کم لوزونه کړي وو، د هغې په ځای ولیدلی شول چې طالبانو د پخوا په شان خپل سختریزه قوانین پر ځای کول شروع کړه. طالبانو د واکداری لاندې سختریزه سوچ لرونکي تنانو ته اعلی څوکۍ ورکړی شوې، کوم چې د جنکو او د ښځو تعلیم او روزګارونو ته د رسایي لارې وتړلې. په افغانستان کې د پنځم جماعت نه باندې د جنکو لپاره سکولونه، کالجونه او یونیورسيټیانې وتړلې شوې او د ښځو پر روزګارونو بندیز ولګولې شو، او هغوی ته د کور نه بهر وتلو لپاره د سر نه تر خپو پورې د ځان پټولو امر وشو. ډیر خلک دا هم یریږي چې د ښځو ژوند په افغانستان کې د نه هم زیات تکړهونو سره مخ کې دی شي.
د تعلیم سره موږ مخالفت نه لرو، بلکې د ظروف د تیارېدو لپاره هڅه کوو چې زمينه مساعد شي. د معرف وزارت او د عالی تحصیلات وزارت په دې کې ماموریت لري چې د دې لپاره ستونزه حل کړي او کړنلاره برابره کړي.
د طالبانو لخوا په ښځو د نوي بندیزونو په لړۍ کې په ان جی اوز کې هم د ښځو په کار کولو پابندي اعلان شوې، چې کما په عالمی کچا ټولو ادارو او ملکونو غندلې ده. د نورو بدلونونو نه علاوه طالبانو سکال د منشیاتو د مخنیوي لپاره د کوکنارو په کار هم پابندي لګولې. کوکنار د افغانستان په لکونو وړو کروندګرو او دیاړیمارو د روزګار ذریعه وه چې د میاشتې په سربېته تر $300 پورې آمدن ترلاسه کولو. په افغانستان کې اقتصادي وضع هم سکال د بدحالۍ سره مخ و، چې په لکونو افغانان د غریبۍ او دولګي ښکار شوي. د بیلابیلو رپورټونو تر مخه لس کم سل فیصد افغانان د خوراک د نشوالي د مسلې سره مخ دي، ځکه چې د طالبانو د راتګ پس د بهر ملکونو امداد ډېر کم شوی دی. دغه اقتصادي حالات د قدرتي آفتونو د لاسه نور هم ژور شو، چې کله د جون په میاشت کې په یو زوروره زلزله کې لږ تر لږه 0 پورې خلک مړه شو او ګڼ شمېر بې کوره شول. د دې نه علاوه په اگست کې د پشکال درنو بارانونو او سیلابونو د لاسه هم لږ تر لږه 102 مړه او 100 زخمیان او بې کوره پاتې شول. که یو خوا په واک کې د راتلو پس طالبان دا ښودلو کوشش کوي چې د دوی د کنټرول د لاندې حالات په ښه کېدو دي او پر امن دي، خو بلخوا سکال وخت په وخت کې دونکي د ترهګرۍ پیښو په افغانانو کې د امنیت په اړه هم یری پیدا کړی دی. په افغانستان کې موجود د داعش ملګرو د طالبانو په واک کې راتلو پس خپل د تشدد کمپین نور تیز کړی دی. په اپریل کې د یو ان یو رپورټ ویلی وو چې طالبان وس هم د القاعده سره نږدې ملګری دي او ځان منظم کوي، خو د 2013 نمخ کې د دوی د سه غټي کاروایی کولو امکانات ډیر کم دي. دینا پس په اگست کې امریکا په یو ډرون حمله کې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په یو کور کې دننه وجلو. په 2020 کال کې د بیلابیلو رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د تیښتونو زیاتې وړې او غټې د ترهګرۍ او چاودنو پیښې شوې دي، چې تر ټولو خونړۍ پکې په ستمبر کې د کابل په دشت برچی سیمه کې په کاج تعلیمي مرکز ځانمرګي حمله وه، او اسوسییټډ پریس تر مخه د 500 زیات تنان په دغه حمله کې مړه شوي وو، چې زیاتره پکې ځواني جنکۍ وې. او په دې وروستو کې په خزو د کار کولو د بندیز په سبب یو شمیر ان جی اوز په افغانستان کې خپل کارونه تړل شروع کړي دي. سمینا احسن، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ای وی ګرانو لیدونکو اوریدونکو، تاسو هم دغه ریپورت ولیده چې د تیر کال په دوران کې د طالبانو لخوا کوم بندیزونه پلی شوي وو، او د امریکا حکومت نړۍ سره د طالبانو د اړیکو ښه کیدلو، د ښځو د حقونو په ګډون د بشري حقونو ته د درناوي مربوط ګڼلي دي. خو طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د نړیوالې ټولنې انتقادونه او نیوکو ته په ځواب ویلي دي چې کومې غیر دولتي موسسې چې په افغانستان کې فعالیت کوي باید د دغه هیواد قوانینو په نظر کې نیولو سره فعالیت وکړي. خاغلی مجاهد ویلی دی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د بشری مرستو تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت پریکړو او مشرانو په اړه بې مسؤلیته خبرې یا تحلیل وکړي یا ګواښونه وکړي. د همدې سره زموږ نننۍ خپرونه هم پای ته رسیده. د خپرونې قربانه اومد زمنه زه شهید، او د خپرونې پروډوسر و سلمان یوسف زئی. تاسو څخه خپل اجازه، او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي، دا د میلمنو خپل نظر و. دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه و.